ګای نور رحمان هدایتي بیا له تیرو 19 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روږدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربیره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 25 مترو اوریدای شي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې اوبخې د نړیوالو مسایلو کې د سوری د اسرایلو د پاوز د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي پاوز د غزې د ترانګې په شمال کې یو روغتون ته د تخلیه امر کړی او ویلي دي چې له دې روغتون څخه د دوی پر سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې 2 نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې حملو لاندې دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د اسرائیل پوز ویل چې د غزې ترانګې په شمالي بیت لاهیه، بیت حانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځې حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوز پرون سه شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیه امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترانګې له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یوه روغتیایي چارواکي منیر البرش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوز د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته یې امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر 2 نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکترانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو 3 روغتونونو چارواکو د تخلیه لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوز د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوز له مقررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تیره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه به د سندلي رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصر الله ستانگزي سره پر وی نوي موضوع شخېدلې.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې داسې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرام مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای
زموږ مقدمه د دې ذکرې په ویل هم یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منې فنا شعر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کلا نشتې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خدا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سونو د ناجو ونې یوه څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کیشتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریښه پرته له شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تیرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډې شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زو یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللی وي، او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د خړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځ شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته وسیږي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغیر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلی شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډیر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي، نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري، چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي، او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژي اخیر هم ورستر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی، نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته، خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګیږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلی ته چې د ډیرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلی د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي، چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده پتنه وکړه، دا تقریبا نیو سانتی ده، یو متر
ده.
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دی. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري، او غټي کوچني سندلی پکې شته چې اړ یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 سنې ولې بیا اتلسو پنځلسو پورې شته، کوچني سندلیان په 300 500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 اتلس سندلی په هغه ډول خرڅیږي غټ سندلی، او کوچني چې هغه د ورځې لاس 15 پر شلو پورې خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میست ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي، او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبد اللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وایي سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي، او اوس یې د شهر سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړیږي چې خالی لرګی و تخته سره میخیش، یو داسې جوړیږي د ماشین جوړي هلته پسری زبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل سوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دا غمی خلا چې دی دا پرېټ کې وسار ځان دی، هغه اغوستل سوي چې دی هغه مرده بازار د پاره جوړو. معنا نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالي څخه خلک راځي، او د ساتراب څخه خلک راځي، او دا د سروز بنا والا جوړ چې دی دا د بازار خلک راځي. دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صدر غبل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید گل د کندهار یو سپنجری وسیدونکو وای سندلی د دوی د کوچنوالی څخه دودیزه وسیله د چیتر وسه خلک کاروي
موږ مؤمنانو ډیر کشنانو دغه وخت خو د سندلی رواج به بیا د اوسه پوری اوس خو بیا وخت سرسو د گیسونو پیدا سول په خوا به ورو ورما به روډي په خاکړه لا غور بیا راوخت په یو پیاله کې د بی بی سره کښه شول نو په دغه غرمې د روډي څخه استفاده کول اوس بیا لنج دی دا د گیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی په بخاری پر تلا باندې هنو ګرد مؤمنانو پر ټول کمل معنا راځي باندې راټول دي
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وايي د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری واسنه لري نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده
سندلی نو د دوی شی دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا انګټي واسنه لري خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې د غولات وسیدونکو د اقتصادي ستونزو او سپان توکو د بیو د لوړېدو لامل سندلی کاروي د دې دودیزي وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره غزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د ازادي رادیوي مجله په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خو سمدستي د متلونو پاړه متلونه د خلکو د ژوند تجربو او په پاساس جوړ شوی لاندې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي متلونه د یو ولست ټولنیز ژوند کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې لېونه نسل بل ته انتقالي شي د متلونو یو ځانګړتیا دا ده چې روان وسل کیږي یو حکمت او پند پکې نغښتې وي تر ډیره عام فهموي د متلونو د اهمیت په اړه د خبرې کیږي چې د یو ولست ژوند تجربه او لیدنې کتنې لایو نسله بل تل اشتوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندۍ ساتي د متلونو په اړه یو ژور بحث دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي ځینې د قراردادونو په اړه کې همدارس د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته د ظلم او چیرې په اړه کوم متلونه شته لکه څه چې کری خبرې وي په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستنګزي کار کړی دی په حقوقي سیستمونو کې منابع قوانین دي دودونه دي د قاضیانو مخکنی پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي نو متلونه خو په دې سیستم کې ناراضي څنګه اعتکا پرې کېدای شي له پوهان ستنګزي څخه باور
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګه فلکلوري مسائل حتی وجزي دا حقوق ته ور داخل شوی دي یعنی د حقوق قواعد نسبتا نوی دي په دمو نه څنګه مخکې دي قواعد وجود درلودلی دي عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګه اخلاقي قواعد وجود درلودلی په دې قواعد چې مطلقا نه عرف نه اخیستل شوی دي او تبدیل شوی دی په حقوق باندې موږ په ځانګړي ډول د سوای چې کله کله یو عرفي قاعده یا دینی قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي کله چې په یو قانون کې داخل شو د شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي یعنی رسمي بڼه ځانته غوره کوي په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ دی او غني برخه په توګه په هره ژبه کې له غیر جملې د موږ په شبو کې یو لویه برخه ده او د شان دي چې پرتل کې دای شي د حقوقي قواعد سره سره له دې چې هیڅ کله ورته حقوقي قاعده نه دی ویل شوی اوبه مقایسه به ډول مقایسه کېدای شي او یو ځانګړتیا دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدونو وړاندې ده نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې مال اسسته ورته درلودلی داسي متلونه را واخلم او د حقوقي قواعد او اصول سره پرتله کوم، مستند کوم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کوم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم مثال؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې مارا ټول پرې ښایي دی سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو، په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرضاً خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ او تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولوله غوړکتوب نه یې ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدای شي، او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورې، په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منع ده. په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي، ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره له د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي. د موږ په ټولنه کې، د موږ په حقوقي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تامین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې، ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی، او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، توکیې په جریان د محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي، دعوا به د چا سره وي؟ یعنې که قاضي طرف ونیسي، خپله بې طرفي له لاسه ورکوي، او تلقین او تفهیم کوي، تا دعوا به بل چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموږ په متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا دپاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معناوې په ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کېږي نه؟
ګورئ، ما نه دي ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل شي او قانون ته درابل شي. یو او بل، تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو مواردو کې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایئ، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول، د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول شي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنی منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي. نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو تصرف ته د سنره
دا سده اجازه راګی زوبل تفاوت زما کله تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریک کړی و موږ په حقوق یو اصل لرو او بل قاعده د هر حقوقي قاعده د پاره د اصل موجودیت حتمی ده مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیل دی دا یو اصل ده اوس د دې تنظیم د پاره د همدغه اصل پرانا کې قواعد وزکی په صلاح او په لاسه څه د هر ټولنې د وختونو سره د حالاتو سره د اعتقاداتو سره د اخلاق سره په تفاوت دا وزکی اما اصل تغییر نخري موږ اصل هر څه ته وایو چې هغه خپل ذات او جوهر والعربي او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي ال نظره په ډېرو موارد کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای شي چې هغه کېدای شي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس
شي. افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مخ تاسو ته عرض کړو خدای د حق ملګری دی، موږ په طریق کې لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو پښتنه په ارتباط ویشو. یو عام دي چې نه ټول ټولنه ته ټول انساني جامعه ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا یو اصل ده، یا خپل ازادي یو اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناً د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټول متلونه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو د تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانون منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي، دا په دې معنا نه ده چې نوې یادی چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. بلې خوانه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیریدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمي د شعر د جایزو د ګټونکو امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته نظر ته ګورم، د امید لدریته نظر ته ګورم، د مین زړه د کعبه نه در ته ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانې نه در ته ګورم، ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه در ته ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، زیم ناستا لخیمینا در تگورم ستا نازک انزور زماز نظر کتت شی ستا نازک انزور زماز نظر کتت شی چی دوخ کو پرده ندر تگورم زد استا سترگو که چمر وڑخ کارم زد استا سترگو که چمر وڑخ کارم ز چی کلا ننشتی نا در تگورم دا زما دا تان دو هلو قاتل تایی دا ارمان لحدیرین در تگورم زبا شم در نفنا ارمان بوکری زبا شم در نفنا ارمان بوکری لروانی قافلین در تگورم لروانی قافلین در تگورم دو امید لدریتین در تگورم دو مینزر لکعبین در تگورم چی مستر کده نری تغراولی لهماغی زمانین در تگورم لهماغی زمانین در تگورم
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه ګڼه خپره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو میرمنو لیکنې خپرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤل مدیرې فتحه نشوان څخه واورو چې له لومړۍ کړې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د ژغ پورته کولو وړتیا او ښکار کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې پوهاوی او الهام یو مهمه سرچینه واوسو او دا مجله دوې برخې لري. په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریات په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی. د تیرې ګڼې په پرتله
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر کڅه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکه او بایوګرافي پکې شاملې دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالب راټولول ممکن سخت وي. په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي نو اخلي شوند د مطالبو پر غونډولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرا مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکې وي بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکې اغلی تکوا برهان شاپوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به کله خپرې شي؟
دریم غنی لپاره ملاقات پیل کړای نه دی او د پلان لمخ به هغه د ژمی په موسم کې خبره کو ځکه موږ هر غنه په هر درې میاشتو کې خبره او حسم داد اس په راتلونکي غنه کې د موضوعات لاش تنوع کیفیت وړاندې
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای بغیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهری معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شي. تر ډیره په تمثیلي کیسو کې د ژورې مانوي، اخلاقي او اجتماعي پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یو تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زور دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وا هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه ویرېږه، زه یو جادوی مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هیڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هیڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هیڅ هم نه لرم. مرغۍ والو ته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو خوچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو. ورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل، ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې، یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سره والو ته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډکو. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسک او ښکلي ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې، ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بې وزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نظړه هغه ځان تر وغوښت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د امید یخنی وشوه، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تنو. خوار و ډنګر ښکاري، د هېڅ هم نه ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نوی مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیوي مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا. تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما، تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما، زندان نڑو خودنا، زندان نڑوم دے تیروم خودنا، پیالے 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 نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجد تنا دا پیدا کرے، کرے سجدے تن دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تن دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تن دا پیدا کرے زندیا مت اومدے لگوما خود نہ تندیا مت اومدے لگوما خود نہ پیالے